د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، زه احمد تکالیم او د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته چې د اکرام مسکینیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي ستاسو هر کله کوم. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د خپل هیواد د نوې مالی مرستې اعلان کړی. پر دې او نورو موضوعاتو پر روانه خبرونه کې راپورونه خبرو. په استرالیا کې د افغانستان سفیر له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان لوبغاړو د هر کلی لپاره پر تیاریو خبرې کړې. په وروستۍ برخه کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه خبرو. خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د روسیې حکومت هغو لویدیځو هیوادونو ته چې د روسیې په وینا غواړي د اوکراین په ختیځ کې د وضعیت له کبله پر روسیې اقتصادي فشار زیات کړي خبرداری ورکړی، او په یونان کې کین اړخي سریزا ګوند له ځینو ښي اړخو ګوندونو سره د نوي حکومت پر جوړولو ائتلاف کړی. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه ناجیه ساپی اوروي.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د 300 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د ملي امنیت عمومي ریاست د کندهار پر امنی قومندان باندې د یوې انتحاري حملې د مخنیوي خبر ورکوي، او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایل افغان ولس مشر سره له مشوره وروسته به د ولسي جرګې انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه وټاکل شي. د خبرونو تفصیل. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به له افغانستان سره په ملکی برخه کې په راتلونکو دوو کلونو کې 300 میلیونه ډالر مرسته وکړي. جولی بشپ د خبرینن د افغان حکومت له اجرایوي مشر عبدالله عبدالله سره د لیدو په حال کې وکړي.
د 2015 او 2018 کلونو ترمنځ به موږ 300 میلیون ډالر مرسته وکړو. دغه مرستې به په خصوصي سکتور او د اقتصادي فرصتونو د رامنځته کولو په برخو ولګول شي.
په همدې حال کې د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله هم د استرالیا له دغو مرستو مننه وکړه، او له دې هیواد څخه د مرستو د دوام غوښتنه یې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کندهار پر امنی قومندان جنرال عبدالرزاق باندې د حمله مخنی ولیده. د ادارې نن د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د ملي امنیت موظفینو یو انتحاري حمله کوونکی مخکې په کندهار ښار کې نیولی، او په خپلو لومړنیو خبرو کې اعتراف کړی چې هدف یې د کندهار امنی قومندان و. په همدې حال کې د کابل امنی قومندانۍ تایید کړه چې د دریم زون محکمې د تحریراتو مسؤل عزت الله نن د کمپنۍ په ساحه کې وژل شوی. د امنی قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال فرید افضلی ازادي رادیو ته وویل چې په سیمه کې پلټنې پیل شوې سو د پیښې عامل ونیسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره له مشورې وروسته به د ولسي جرګې انتخاباتو ته دقیقه نیټه وټاکي. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې سبا سه شنبه به په دې اړه له افغان ولسمشر سره وګوري.
موږ تیاری او آمادگی لرو تخنیکی لحاظ نه، او جناب رئیس دولت سره ګورو چې موږ د بودیجې مشکل لرو، انشاءالله او یو نتیجې ته ورسېږو.
د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ ټاکل شوی چې د ولسی جرګې انتخابات تر راتلونکي کال د ثور په میاشت کې ترسره شي. خو داسې راپورونه هم شته چې ممکن یاد انتخابات په ټاکلي وخت ترسره نشي. دا د افغانستان نړیوال خبرونه بهرني خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اوري.
د روسیې حکومت هغو غربي هیوادو ته چې غواړي د اوکراین په ختیځ کې د وضعیت له امله پر مسکو اقتصادي فشار زیات کړي خبرداری ورکړی چې داسې کار به ناوړه اغیز ولري. د ولسمشر ولادمیر پوتین وایاند دیمیتری پیسکوف نن د ولسمشر باراک اوباما د پرونیو څرګندونو په جواب کې دا خبرې کړې دي. د روسیې دولتي خبري اژانس RIA د پیسکوف په حواله ویلي چې پر روسیا د اقتصادي فشارونو د زیاتولو ګواښ لنډه منډه ده چې ډېر تخریبي عواقب به ولري او توجیه نه لري. پیسکوف وویل چې روسیه هیڅ کله د داسې اخترونو په خاطر خپل پالیسي نه دی بدل کړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ویلی و چې له پوځي لارې پرته پر نورو ټولو امکاناتو غور کوي څو په اوکراین کې د بحران د کراري لپاره پر روسیه فشار زیات کړي. ولسمشر اوباما پرون په نوې ډیلي کې دا خبرې کړې وې. تر دې ورځې مخکې د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک د سیمې په ماریوپول ښار کې پراکټي حمله کې لږتر لږه دېرش تنه ووژل شول او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي وو. له تېر پسرلي راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پلویانو، بېلتون غوښتونکو او د اوکراین د حکومتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې تر 5000 زیات خلک وژل شوي دي. د اوکراین په ختیځ کې نن هم جګړه روانه ده او د اوکراین د پوځ ویاند مخکې ویلي وو چې په تېرو 24 ساعتونو کې لږتر لږه وو عسکر وژل شوي او تر 24 زیات زخمیان لري. د جرمنی د بارونی چار وزیر فرانک والټر شتاین مایر هم ویلي چې روسیا باید په ختیځ اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو لپاره یو څرګند پیغام ورکړي. د فرانک والټر شتاین مایر دا خبرې په بشپړ ډول نه دي خبرې سوي چې سیاحت په نورو خبرونو کې واوري. په یونان کې د چپیانو ګوند سریزا نن له شیر خو پاپولیستانو سره د نوي حکومت د جوړولو موافقه وکړه. د خپلواک یونانیان په نوم پاپولیست ګوند له سریزا ګوند سره چې له سریزا ګوند سره د اقتصادي سپما د پلان مخالف نظر لري ویلي چې د الکسس سپراس ملاتړ کوي څو د یونان صدر اعظم شي. د سریزا مشر الکسس سپراس منه کړي چې له اقتصادي بحران د وتلو لپاره د یونان د پورونو مسأله به لسره وڅېړي او د یوروزون لغړو د پور اخیستونکو په وړاندې به یو ارخیزه پریکړه نکوي. سپراس په یونان کې د پرلماني انتخاباتو تر ګټلو وروسته ویلي چې هیواد یې د اقتصادي سپما بحراني دوره نوره شاته پرېښېده. دا اول وار دی چې په یوروزون کې داسې یو ګوند انتخابات ګټي چې د اقتصادي سپما پلان ردوي. میلیونونو یونانیانو چې اروپایي اتحادیې د پور پریکولو لپاره د اقتصادي سپما د پروګرام له سختګرانه کړنلارو ستړي شوي وو پرون د سریزا ګوند ته رای ورکړي. ایو ابتدایي نتایجو څرګنده کړي چې په پرنوي انتخاباتو کې شپږ دېرش اشاریه درې فیصده کسانو سریزا ته رایه اچولې وي او د الکسس سپراس چپی ګوند یونان د صدر اعظم تر نوي ډیموکرات ګوند ته 5.5% رای ګټلې وي. مصری چارواکي وایي د پخواني جمهور رئیس حسنی مبارک دواړه زامن اعلی او جمال لبنده خوشی شول. اعلی او جمال مبارک څلور کاله مخکې د خپل پلار د حکومت له سقوط سره سم نیول شوی وو او له هغه راهیسې زنداني وو. چارواکو ویلي اعلی او جمال مبارک نن سهار لبنده ووتل. مصریانو پرون په دې هیواد کې د ولسي پاڅون څلرمه کلیزه ولمانځله. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې ادارې نن خبرداري ورکړی چې ترورستان شای په هغو هیوادو کې چې امنیت یې ډیر شنه دی پر اټومي تاسیساتو حمله وکړي. د دې ادارې مشر یوکیو امانو نن وویل په دې اړه د نړیوالو همکاري ډیره مهمه ده ځکه چې ترورستان کمزوري ځایونه په نقشه کوي. او رپورټونه وایي چې وسلوالو کسانو چې مخونه یې په ماسکونو کې پټ کړی وو او داسې پوځي جامې یې اغوستې وې چې نشانې نه درلود نن په کریمیا کې د یوازنی تلویزیون ودانۍ کلابند کړ چې دغه تلویزیون د تاتارو په ژبه خبرونه کوي. د دې تلویزیوني شبکې خبريالانو ازادي راډیو ته ویلي چې اسحاو کسان چې مخونه یې پټ وو نن د دې شبکې د ودانۍ شاوخوا سیمې ونیولې. په کریمیا کې د تاتارانو د حقونو یو مدافع سکندر باریف نن پر فیسبوک لیکلی چې د تلویزیون په مرکزی دفتر کې لا شروانه وا
سمګه غلا ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.5 چپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. پراپورنو کې باوري چې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر نن له افغانستان سره د خپل هیواد د 300 میلیونه ډالرو نویمرسته اعلان کړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ولسی جرګې ته د انتخاباتو نیټه به له ولسمشر سره تر سلام مشورو وروسته معلومه شي.
موږ تیاری او امادګي لرو تخنیکی لحاظ نه او جناب رئیس دولت سره ګورو چې دا باندې مسارف موږ ته تهیه
کی. په یو بل راپور کې باوري چې څنګه افغان پاوز د تعرضي عملیاتو لپاره له ترانسپورتي هليكوپټرو کار اخلي او ترافیکی پیښو چې سلګونه کسانې وژلي په کندهار کې د یوې بلې پټې جګړې بڼه خپله کړې.
په دنیوي کال کې موږ په لسو میاشتو کې 5,625
حادثې درلودې.
دا یو مخفي جنگ دی.
په استرالیا کې له افغان سفیر سره مو په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ګډون لپاره پر تیاریو خبري کړي. چارواکو افغان سفیر ته ډاډ ورکړی چې استرالیایان به د افغانانو ملاتړ کوي.
استرالیا هغه چې سیاست مداران دي ماته وویل چې کله چې افغانستان انګلستان سره مسابقه ولري موږ به افغانستان تشویق کوي.
د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه او نیمه نړۍ اونیز پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. زمونږ غږ آزادۍ رادیو اوري. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره تر راتلونکو دوو کلونو پورې د 300 میلیونه ډالر مرسته کوي. میرمن جولی بیشپ نن د حکومت له اجرایی رئیس عبدالله سره په کابل کې د لیدو پر مهال له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. ښاغلی عبدالله له افغانستان سره د استرالیا د مرستو ستاینه وکړه او د هغو د دوام غوښتنه یې وکړه. قسیم سولمل او په دې اړه تفصیل.
د استرالیا د مخکنیو مرستو په دوام د غیوات له افغانستان سره د 300 میلیونه ډالر تازه مرستې ژمنه کړې ده. د استرالیا د بهرنی چار وزیر جولی بیشپ د دوشنبه په ورځ د افغانستان د حکومت له اجرایی رئیس عبدالله سره د لیدو پر مهال په یو خبري غونډه کې د دغه مرستو اعلان وکړ. میرمن بیشپ وویل دا اندازه پیسې به تر راتلونکو دوو کلونو پورې په بیلابیلو ملکي برخو کې ولګول سي.
د 2015 او 2018 کلونو ترمنځ به موږ 300 میلیون ډالر مرسته وکړو. دغه مرستې به په خصوصي سکتور او د اقتصادي فرصتونو د رامنځته کولو په برخو ولګول شي.
اغلی بشوب دغه راز ویل چې هیواد له دیوړاندې له افغانستان سره په ملکی برخو کې شاوخوا 1 میلیارډ ډالر امرستي کړی دی. په پوځي برخه کې هم په تیرو 14 کلونو کې 1600 استرالیي سرتیري د ایساف په چوکاټ کې په افغانستان کې میشتو چې تل تیر په روزګان کې اوسېدل او دغه ولایت د ولایتي بیرغونې ډلې مشري هم کوله. که څه هم د محل په افغانستان کې د پاته استرالیي سرتیرو دقیق شمیره نه ده معلومه، خو له دیوړاندې په کابل کې د استرالیا سفیر لزادې رډو سره په خبرو کې ویل و چې هیواد له 2014 میلادي کل وروسته په افغانستان کې 400 سرتیري پرېږدي. په همدې حال کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د استرالیا لمرستو مننه وکړه او د دغه مرستو د دوام غوښتنه وکړه. شاخل عبدالله وی د استرالیا لمرستو او دغه مرستو د دوام په خاطر مننه کوم او هیله لرو چې دغه مرستې په بیلابیلو برخو کې زیاتې شي. په ځباندی ویل سيزي کې نړیوال ټولنې له افغانستان سره میلیارډونه ډالر امرستي کړي، خو له دې سره سره له هم افغانستان په بهرنی امرستو اتکال لري او د کارپوهانو په باور له اقتصادي اړخه د دغه واده د خودکفایي یوازینی لار له خپل قانونو او ملي شتمنۍ څخه ګټه اخیستل دي.
قدر منوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې استرالیا له افغانستان سره د 300 میلیونه ډالرو نوې مرسته کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به د ولس مشر له مشورې وروسته اعلان کړي. د دې کمیسیون رئیس نن ازادۍ رادیو ته وویل د سه شنبه په ورځ به له جمهور رئیس غنی سره وویني او د انتخاباتو د ترسره کولو په هکله به د حکومت د تیاریو په اړه د هغو نظر واخلي. له کابل خان محمد سیند په دې اړه نور حال راکوي.
که څه هم داسې ویل کیږي چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات به لټاکلې مودې نه سو میاشتې وروسته دایر شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو ته له تخنیکي پلوه پوره چمتو ده. د دې کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانه وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د دایرېدو نیټه به د جمهور رئیس اشرف غنی له مشورې وروسته په نږدې 100 ورځو کې اعلان کړي. خاغلی نورستانی د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې د سه شنبه په ورځ به له جمهور رئیس سره وویني او د انتخاباتو د بودیجې او امنیت په اړه به د هغه مشورې واخلي.
موږ تیاری او آمادګي لرو تخنیکی لحاظ نه، او جناب رئیس دولت سره ګورو چې موږ د بودیجې مشکل لرو چې دا باندې مصارف موږ ته تهیه کړي. پس هغه به ان شاء الله او یو نتیجه جوړ شي چې دا به خپل ګران هیوادوالو سره وشریک.
د افغانستان د نافذو قوانینو لمخه د ولسی جرګې د ولسم تخنینی دوره انتخابات باید د راتلونکو المریز کال د سور په میاشت کې وشي، خو خلکو او زینو دولتي چارواکو په غیر رسمي توګه ویلي چې امنیتي وضعیت او د بودیجې نشټواله به سبب شي چې دا انتخابات د روان المریز کال د سومبلې په میاشت کې ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخه دا ځل تصمیم نیول شوی چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات یو ځای ترسره کړي. ٹیفا یا د شفاف انتخاباتو بنسټ وای چې په هیواد کې د جمهوری ریاست انتخاباتي لانجو نه یوازې دا چې د دې انتخاباتو د نتایجو اعلانول سو میاشتې وځنډول، بلکې د ولایتي شوراګانو انتخابات هم ټکنی کړل. د ټیفا د بنسټ رئیس نعیم ایوب زاده آزادی راډیو ته وویل چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید هڅې پراخې کړي چې په دې انتخاباتو کې تیرې نیمګړتیاوې تکرار نه شي.
ګران ده چې اوسنی سیاسي او امنیتي وضعیت ته په کتو سره دا انتخابات په سمه توګه ترسره سي. هیله ده په دې پروسه کې یو لړ مثبت بدلونونه راوستل سي څو خلک پرې باوري سي.
په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته تصمیم نیول کیږي. کارپوهان وایي د دې هېواد د تیرو دورو انتخاباتو ښودلې چې ځینې حکومتي چارواکو او یو شمېر زورورو له دې پروسې سره سیاسي چلند کړی دی. دوی وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته پکار ده چې دا پروسه په پوره بې طرفۍ او له هر ډول سیاسي، سیمه ییزو، قومي او ژبنیو تعصبونو څخه پرته ترسره کړي. دوی وایي که په دې انتخاباتو کې بیا هم شفافیت ته پام ونه شي، په دې پروسه به په راتلونکي کې خلک هیڅ باور ونه کړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
په داسې حال کې چې د ناټو پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیدلی، افغان هوایي ځواک ورو ورو ځان له وسلوالو طالبانو سره جګړې ته تیاروي او هڅه کوي چې د ځمکنیو قواو د ملاتړ په برخه کې نیمګړتیاوې لرې کړي. افغان هوایي ځواک هڅه کوي چې د نویو تعرضي هلیکوپټرو ترلاسه کولو پورې، حتی ترانسپورتي هلیکوپټرو څخه په تعرضي عملیاتو کې پراخ کار واخلي. رویټر خبري اژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې لنډیزې سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
د افغانستان ځواکونه د جنگي الوتکو له پلوه دومره نیمګړتیاوې لري چې د تیر کال په پای کې د خپل هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره په می ولس ډوله ترانسپورتي هلیکوپټرو کې ماشیندار او راکټ لانچرونه نصب کړل. په داسې حال کې چې افغان ځواکونو ته د نویو جنگي الوتکو سپارل څه د پاسه دوه کاله ځنډیدلي او د ناټو هوایي ملاتړ هم اوس نهایت کم شوی، افغان هوایي ځواک د ځمکنیو ځواکونو په ملاتړ کې ستونزې لري. د رویترز خبری آژانس زیاتوي دا موضوع د هغو 350,000 عسکرو، پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو لپاره د اندېښنې وړ ده چې له وسلوالو طالبانو سره جنګیږي او تلفات ګالي. افغان ځواکونه وایي د هوایي ملاتړ پرته به د یاغیانو ماتول ستونزمن وي، خصوصا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ناټو د لسګونو زرو محاربو عسکرو چې د افغان ځواکونو ملاتړ یې کاوه ماموریت پای ته رسېدلی. ناټو شاوخوا 390 افغان پیلوټانو ته روزنه او مشوره ورکوي. اکثر دغه پیلوټان د جنگ تکتیکی تجربه نه لري. د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره چې اوس مهال شاوخوا 140 الوتکې لري او اکثر یې ترانسپورتي هلیکوپټرې دي، د یو محدود شمیر الوتکو او هلیکوپټرو ژمنه شوې ده. افغان منصبدارانو د دې لپاره چې د نیمګړتیا موقته چاره یې کړې وي، د 15 لویو می 15 ډوله هجومي هلیکوپټرو د پیاوړتیا لپاره یې په می ولس شپږتیا ډوله ترانسپورتي هلیکوپټرو کې یې ماشیندار او راکټ لانچر دستګاوي لګولې دي. د افغان هوایي ځواکونو قماندان جنرال برات د رویترز خبري آژانس ته ویلي،
موږ پیلوټان ډېر ښه ټریننګ شوی دی. د موږ دوستان کله چې د موږ په بغل یا د موږ په څنګ کې ولاړو یا د موږ په مټه کې ولاړو، دوی د موږ پرسونل ته ډېر ښه په لوړه سطحه یا په لوړه سویه ترننګ ورکړی. د شپې، د ورځې، د انویجي، د ګاګل، د ټول پروازونه کوای شو.
د عبیدالله ابراهیم خیل په نامه یو افغان پیلوټ وایي چې نوي مهارتونه یې زده کړي او ترې کار اخلي. هغه نوي مهارتونه چې ما له ایتلافي ځواکونو زده کړي د ما لپاره ډېر ښه دي. زه خپلو ماموریتونو ته یوازې ځم او بیرته راځم، او څه چې ما زده کړي په ډېرو ماموریتونو کې مې ترې استفاده کړي. خو د ګلروز په نامه یو بل افغان پیلوټ د نړیوالو ځواکونو لخوا په دوامدار تجهیز او ملاتړ ټینګار کوي. کچېرې موږ د کومې وظیفې په ترسره کولو کې پاتر راشو، دلته د آیساف قطعات او په ځانګړې توګه د امریکا د متحدو ایالاتو قطعات شته، موږ ترې مرسته غواړو. کابل ته نږدې د افغان هوایي ځواکونو د روزنې په اډه کې افغان پیلوټان د می ولس اس ډوله عیارو شویو هلیکوپټرو ازمایشي الوتنې او تطبیقات ترسره کوي. روان میش د افغان هوایی ځواک یو می ولس دوله هلیکوپټر چې وسله پکې نصب شوی و او په بدخشان ولایت کې د دولتي ځواکونو ملاتړ ته ورغلی و د یاغیانو لخوا وویشتل شو. د افغانستان هوایی ځواک زیار باسي چې راتلونکي پسرلۍ د جنگ د موسم د پیل لپاره خپل دولس ام ولس دوله هلیکوپټر په وسلو سنبال کړي. تر جون میاشتې به افغان ځواکونه دولس نورې ام ډي 1530 دوله هلیکوپټر ولري. دغه زغروالي هلیکوپټر چې وړي او ګړندۍ دي او ماشیندار هم پکې نصب شوي شپږ یې راتلونکي میاشت افغان هوایی ځواک ته سپارل کیږي. افغان هوایی ځواک تیر کال تقریبا 2000 ماموریتونه ترسره کړي.
له وسلوالو مخالفینو سره د جګړې لپاره د افغان هوایی ځواک د چمتووالي په اړه راپور مو اوریده. د کندهار د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې ترافیکي پیښو په هیواد کې د یوې پټې جګړې بڼه اخیستې. دوی وایي چې په روان کال کې د دې حوزې په کچه څه باندې 4000 ترافیکي پیښې ثبت شوې چې 125 کسان پکې مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. په دې اړه محمد صادق رښتینی یو مفصل راپور برابر کړی، روغتون ته ورغلی او له خلکو قربانیانو او چارواکو سره یې کتلی دي.
دا د کندهار په میرویس روغتون کې د اجل واټ څنګه د دلته په تیرو لسو میاشتو کې د جنوب په کچه د ترافیکي پیښو سلګونه قربانیان راوړل شوي چې له جملې څخه 125 کسان مړه او 255 کسان له دایمي معلولیت سره مخامخ شوي دي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې د ترافیکي پیښو دغه ډول زیاتوالي په هیواد کې د یوې پټې جګړې رنګ اخیستی. د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر احمد الله فیضي وایي چې په دولتي روغتونونو کې د ډاکټرانو ډېره انرژي، وسایل او لګښتونه د ترافیکي پیښو پر قربانیانو لګیږي. ښاغلی فیضي ترافیکي پیښې له یوې پټې جګړې سره تشبیه کوي او وایي چې د دغه پیښو کچه کال په کال زیاتیږي او حکومت یې باید په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي.
تقریبا په نه اتیا کال کې موږ په شپږ میاشتو کې 2920 واقعات په شپږ میاشتو کې درلودل، مګر دا په 1490 کال کې تقریبا 4020 تللي. په 2020 کال کې موږ په لسو میاشتو کې 15625
حادثې درلودل.
دا یو مخفي جنگ دی کې قبول کو.
د میرویس روغتون اجل واټ ته د ترافیکي پیښو راوړل سوي ډېرې قربانیان وایي چې د کوچنیو وسایلو په خاص ډول د موټر سایکل د ټکر او چپکې دو په پیښه کې خوږ او ټپیان سوي. د دوی څخه د ډیرو لاسونه او پښې مات سوي.
موضوع دا رقم چې موږ سپیش روانو او دا خاصه پر موږ باندې د میلیور دو رینجر روانو چې غوره باندې راکاړ کې او وروسته موږ کچې ته واوښتل. وروسته بیا موږ سکل زوار شو په هغه بدل کې زموږ لاس مات شو.
موږ دلې ته روانو په میله باندې.
ما نوم احمد دی. و بجې وې د سهار په دغه باندې واوښتلم. تر دا خامه داست امریکایان څخه پوره خامه واوښتم. تر هغه لاس یې څوک نه پرېښود. نو بار چې زموږ دغه سولم چې داسې سړک تا وښتم د کمپراک وو. دا کمپراک موټر ګاټ والی بالا فزانه پیدا چپسو یم ورسو یم.
په عین حال کې په جنوب کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ترافیکي پیښو زیاتوالي او په ترافیکي پیښو او جګړو کې د معلولو کسانو حالت د ډیر اندیښنې وړ بولی. د دغه کمیسون د معلولینو د څانګې مسول صاحبزاده نالان وایي چې په روان 1492 کال کې د معلولیت پیښې خورا ډیرې شوي چې اصلي لامل یې د سړک د غاړې ماینونه او ترافیکي پیښې دي.
د 1492 کال په لسو میاشتو کې ترافیکي پیښې د اوزې په کچه 4000 پیښې چې 125 تنه مړه او 255 تنه معلول شوي دي. جنگ ماینونه نه چاودنې توکي او هوایي بمباریو 1438 کسان معلول کړي دي چې د همدې جملې څخه 126 تنه کوچني هلکان او 4 تنه کوچني نجونې، 55 تنه ښځې او 441 تنه نارینه شامل دي.
خلک په کندهار کې د ترافیکي پیښو لوی لامل د ترافیک پولیسو نه پاملرنه په ګوته کوي. د دوی په باور د ترافیک پولیسو لخوا ترافیکي قوانین تر ډیره حده نه دي عملي سوي او له بلې خوا د وسایطو چلوونکو ته د ترافیکي قوانینو د ښودلو په برخه کې ډیر کم روزنیز کورسونه برابر سوي. خلک دا هم وایي چې په ښار کې ترافیکي اشارې او څراغونه نشته چې د ترافیکي بې نظمیو مخنیوي وسي. د کندهار د ترافیکو مدیر محمد الله خان د ترافیکي پیښو په اړه د خلکو خبري تاییدوي. او وای چې د ترافیکی پیښو کچه هغه وخت کمیدلی سي چې یو طرفه سړکونه، هوایی پلونه، پراخ پیادرونه او ترافیکی سیګنالونه جوړ سي.
د دې ملنه ډیر دی، یو خو تاسو په شار کې ګورئ چې پیادرونه زموږ اکثرا د دکاندارانو یا د ریلو خوا نه انحصار شوي دي، بل هوایی پلونه زیرزمینی دا هیڅ په شار کې موجود نه دي. په پیلي شرایطو کې هر څومره چې ازدحام د ترافیکو زیاتیږي بشري قوه نتیجه نه ورکوي، چې تر هغو سړکونه یک طرفه نه سي، هوایي پلونه جوړ نه سي، پیاده رو معلوم نه سي، همچنان همدغسې برقي سیګنالونه نه وي، پارکینګ موجود نه وي، زه فکر نه کوم چې دا د څو مخه ونیولی شي.
په کندهار او د جنوب په نورو ولایتونو کې ترافیکي ګڼه ګوڼه په وروستیو کلونو کې ډېره سوې، خو په مقابل کې ښارونو او واټونو ته پراختیا نه ده ورکول سوې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
زموږ غږ ازادي رادیو اوري. د اوبخید کرکټ د نړیوال جام سیالي پر روانه فبروري میاشت کې په استرالیا کې پیلېږي. د لومړی ځل دی چې افغانستان هم په دې سیالیو کې برخه اخلي. افغان کرکټ لوبغاړي په نړیوال جام کې د ګډون لپاره ښه تیار شوی دی، خو د افغانستان خلک په بهر کې ډېر افغانان او په تیره په استرالیا کې ډېر افغان کډوال د دې لوبو پیل ته خورا زیات خوښ دي. ملالی بشیر په دې اړه په استرالیا کې له افغان سفیر نصیر اندیشه سره مرکه کړې. ښاغلی اندیشه د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې په استرالیا کې ډېر افغانان په نړیوال جام کې د افغانستان د ملي ټیم د ګډون لپاره څه احساس لري؟
افغانان په عمومي توګه او په خصوص په استرالیا او نیوزیلند کې چې کوم افغانان میشلي، د دې خوشي او هیجان او د ویار احساس لري. زموږ د معلوماتو له مخه له زرو څخه زیات افغانان د افغانستان د لوبې لپاره ټکټونه اخیستلي دي او د خپل ټیم راتلو ته به صبرانه انتظار لري.
د افغانستان کرکټ لوبډلې بیا بیا ویلي چې غواړي له هغو لوبډلو سره سیالي وکړي چې د کرکټ د نړیوالې شورا غړي دي. د استرالیا لوبډله هم داسې یو لوبډله ده. تاسو په دې برخه کې څه کولای سي؟ آیا تاسو کولای سي چې د استرالیا د چارواکو په مرسته د داسې لوبو زمينه برابر کړئ؟
د استرالیا سره د مسابقې په اړه باید وایم چې پروان شمسی کال په اسد میاشت کې د زموږ د مشترکو هلو ځلو په نتیجه ملي ټیم په دې موافق شو چې دیا و تمریناتی او روزنیز سفر پترست استرالیا او نیوزیلند راشی او در لوب میدانونه اقلیم آب و هوا سر آشناشی او سر بیر پرده یو شمیر استرالیا او نیوزیلند تیمونو سر یو شمیر دوستانه مسابقه در لوب.
اندیشه سیب، تاس در نریوال جام پا گتولو که در افغان تیم چمره چانس وینه؟
زی داده یم چیز موج لوبدل در نمره مسابقه اساسیت هم دیرش پویجی زیر من این چیز موج لومړی مسابقه په موافقت سره ان شاء الله تیر به. دا به ډیر لوی کامیابی او تاریخي کامیابی ده. خو فکر کوم چې زموږ او تاسو د افغانستان د ټیم چانس پدې کې دی چې خپل لومړی مسابقه باید وګټي.
په استرالیا کې ستاسو په فکر لکه تاسو چې څومره ویني یلته خلک د افغانستان ټیم ته په څه نظر ګوري؟
استرالیا خلک خو په خپل ډیر د افغانستان د ټیم سره خپل علاقه مندي شوډلې دي او یو دا ډیر فزافوره خبره ده چې د استرالیا هغه چې سیاستمداران دي ماته وویل چې کله چې افغانستان انګلستان سره مسابقه وروي موږ به افغانستان تشویق کوي.
آیا تاسو د افغان کرکټ بورډ سره په تماس کې یاست؟ د افغان ټیم د تشویق لپاره افغان سفارت په استرالیا کې څه تیاری لري؟
موږ د کرکټ بورډ سره په منظمه توګه په تماس کې یو. اوس هم یو دوه برنامه لرو چې په راتلونکي برنامه کې په استرالیا کې میش افغانان سره یو ځای د ټیم د تشویق په اړه ډیره مهمه دي. په دې برنامه کې لوړې چارواکي څخه موږ همچنان د کور ډیپلوماټیک استازو څخه دعوت کړې دي، د افغان کمیونټیګانو استازي به راځي، د کرکټ مینوال استرالیا مینوال به انشاءالله راضی او زموږ د ټیم سره وګوري.
په استرالیا کې د کرکټ د نړیوال جام د سیالي فرصت د افغانستان د عامه ډیپلوماسۍ لپاره په څه ډول کارېدلای شي؟
د سفارت لپاره دا یو ډیره مهمه موقع دی د عامه ډیپلوماسۍ. د کرکټ زبل هیوادونو معاصر تاریخ شایي چې سپورت مخصوصا ټیمي لوبه لکه فوتبال، کرکټ، رګبي او نورې د دې ظرفیت لري چې په خلک کې ملي احساس راژوندۍ کی او د همغږۍ دی او بل زغمل منخت او د ورورګروي هم خورګلوي فضا مساعده کړي. لامده کوله دا د نړیوال کرکټ نړیوال جام او سیالی او د افغانستان د ملي کرکټ ټیم د حضور اهمیت باید لاقل دوه اړخ څخه وکتل شي. لمړی د نړیوال جام په کچه د ملي ټیم ګډون د افغانستان په ورزش کې یو تاریخي واقع ده او ډیره با ارزش لاسته راوړنه ده. دویم د کرکټ د نړیوال شورا د تخمین په اساس د 1 میلیارد او څخه ډیر خلک په 1.2 هیوادونه کې به د استرالیا او نیوزیلند کرکټ نړیوال جام لیدونکي. په دې سبب به د سیالي زموږ د ټیم د حضور جهانیانو ته د افغانستان د نوې ټولنه او د نوې څهره او نوې تصویر شدلو لپاره یو ډیره طبیعي فرصت افغانستان لپاره د عام ډیپلوماسي تر ټولو لویه مهمه موقع وړاندې کوي. له دې فرصت څخه په استفاده زموږ د عام ډیپلوماسي پیغام به دا که چیرې افغانان ته موقع او لږ زمینه برابر شي په مشکل کافي استعداد ده شته چې په بین المللي ډګر کې د خپل حضور او رقابت همچنان چمتو.
په استرالیا کې د افغانستان سفیر نصیر اندیشاوله ازادي رادیو سره په خبرو کې قدر منوریدونکو د وخت د مزدیګر 4:00 او 1:30 د فرشته جلال زئی د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د استرالیا د بارنوی چار وزیر وایي هیواد به په راتلونکو دوه کلونو کې 300 میلیون ډالر په ملکی چارو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د استرالیا د بارنوی چار وزیر جولی بیشوپ د خبرې نن د افغانستان د ملي وحدت حکومت له اجرایی مشر عبدالله سره کړی دی. د افغانستان د فواید عامې ترانسپورت او د سرحدونو چارو وزارتونو لپاره کاندیدان نن ولسی جرګې ته تللي وو. مصر چارواکی وای د پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک دواړه زامن علا او جمال نن لبنده خوش سول. په یونان کې د چپیانو ګونس ریزا نن لشیار خو په پولیسټانو سره د نوي حکومت د جوړولو موافقه وکړه. او د روسیې حکومت هغو غربي هوادو ته چې غواړي د اوکرين په ختیځ کې د وضعیت لامل پر روسیې اقتصادي فشار زیات کړي نن خبرداري ورکړي چې دا کار بنا وړه غیظ ولري.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري.
د سپورت ورزنه هنداره
ټاکل شوی د تکواندو په غوره لیگ مسابقو کې دازل د کابل 24 غوره ټیمونه لوبي وکړي. په کابل کې د تکواندو فدراسیون مسول غلام ربانی ازادي رادیو ته وویل په دغه مسابقو کې بعد د 4 لسو کلونو پورې شاوخوا سل تنه تنکی ځوانان ګډون وکړي. د ښاغلی ربانی په خبره دغه لوبي د تکواندو ورزش دوه دی په هدف کېږي. نوموړی زیاتوي چې د کابل غوره لیگ مسابقې لوڅونی رئیس د کم عمره تنکی ځوانانو او همدارنګه د ځوانانو ترمنځ دوام لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د فوټبال ملي ټیم غړي د پاکستان له فوټبال ټیم سره د دوستانه لوبې لپاره هر ورځ تمرینونه کوي. د دغه فدراسیون سکرتر جنرال سید علي قزاده د دوشنبه پورځ ازادي رادیو ته وویل یاد شوی دوستانه لوبه به د فبروري میاشتې په 6 نیټه د پاکستان په لاهور کې وشي. له دې مخکې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په وی دوستانه لوبه کې په کابل کې د پاکستان ملي لوبډلې ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه. د کرکټ آسیایي شورا په شلوریزه مسابقو کې احمد شاه پختین د افغانستان پاستازي توپ دا ویری کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل ښاغلی پختین په دغه مسابقو کې د داورې په خاطر نن متحده عربی اماراتو ته ولاړ. کرکټ بورډ په آسیایي زون کې د افغان نخوا داوري د ویاړ ځای بولي او زیاتوي چې دا د افغانستان د کرکټ په تخنیکي او داوري برخه کې د ظرفیت د کچې لوړیدل ښیي. که څه هم افغان داورانو تر اوسه په کومه نړیواله مسابقه کې داوري نه ده کړې خو څو وارې د کرکټ د آسیایي شورا په مسابقو بلل شوی دی.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته لمړی د یو کلی زرغغونه ډراما او ورپسې نیمه نړۍ 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې د خبرونه ورسته راپور د کورنۍ چارو وزارت پاکستان ته د افغان امنیتي پلاوی سفر د دوړو هوادو ترمنز له تروریزم سره په مبارزه کې د همغږي پرامنځ تکولو کې ګټور ګام بولی. د پلاوی د یک شنبه پورز پاکستان ته سفر کوي. په دې اړه نور تفصیل د رحمت الله افغان پراپور کې واوري.
پاکستان ته د افغان پلاوی د سفرونو په لړ کې په دې وروستیو کې له تروریزم سره د ګډې مبارزې د همغږي کولو په هدف د افغان سرحدي پولیسو د قومندان په مشرۍ یو امنیتي پلاوی د هیواد ته سفر کړی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د یاد پلاوی د سفر د تاییدولو ترڅنګ وایي افغاني پلاوی بل خپل پاکستانی سیال سره د ډیورن کرښې پوګدو کې د امنیت د ټینګښت په اړه خبرې وکړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل پاکستان ته د افغان امنیتی پلاوی سفر مهم دی او لاسته راوړنې به ولري.
بله شک دا ډول هڅې کولی شي د دواړو هیوادونو د امنیتی چارواکو ترمنځ همغږي او روابط پیاوړي کړي. په ځانګړې توګه زموږ لپاره ځکه دا سفر مهم دی چې د افغانستان ثبات د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې ګواښل کېږي. په دې هیله هغه ګواښ چې افغانستان ته له کرښې هغې خوا ته روسانو متوجه کړی کم شي.
د راپورونو په اساس د یک شنبې په ورځ د افغان سرحدي پولیسو د عمومي قمندان شفیق فضلي په مشرۍ یو افغان امنیتي پلاوی له پاکستاني امنیتي چارواکو سره د لیدنې په هدف یاد هیواد ته سفر کړی. همدارنګه ویل کېږي چې تېره اونۍ یو شمېر پاکستاني امنیتي چارواکو افغانستان ته سفر کړی او په ننګرهار ولایت کې د افغان، پاکستان او ناټو په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې ناسته کې تر ډېره د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې له تروریزم سره د ګډې مبارزې پر پیاوړتیا ټینګار شوی. په افغانستان کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو سره سم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ زیات شوی او په دې پلاوو کې تر ډېره د دواړو هیوادونو امنیتي چارواکي شامل وي. په همدې حال کې د نظامي چارو افغان کارپوه رحمت الله رؤفي په دې باور ده که چیرې په دې ډول سفرونو کې له جدیت او قاطعیت نه کار واخیستل شي امکان لري ګټور تمام شي.
ستونزې چې نن موږ ګورو د سرحدو په حساب یا هغه ناکراریګاري چې په دې مخ په هیواد کې وجود لري او نن په عین شکل باندې پاکستان په دې باندې اخته شوي دي، نو دغه یو صحیح وڅېړل شي او صحیح فکر پکې وشي، زه فکر کوم نتیجه به بهتره ورکړي. مستند دلایل ورته ولري او هغه په هر شکل چې په یو قوي استدلال
ښاغلی رؤفي زیاتوي په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت پراتګ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پلاو سفرو ته په کتو له تیر کال څخه سه کال د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکې یو څه ښه شوې دي. د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته له تروریزم سره د ګډې مبارزې پر پیاوړتیا په داسې حال کې ټینګار کیږي چې د راپورونو پر اساس نه یوازې دا چې افغانستان بلکې پاکستان هم له دې پلوه زیانمند شوی او زیات تاوانونه ورته رسېدلي دي.
یو کلی زر غاګونه.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واورید چې ابتدایي محکمې مسافر په لس کال حبس محکوم کړ. راځئ چې واورو په دې برخه کې څه کیږي.
وکیل صاحب دا څه وشو؟ زما د ورور ژوند خو تباه شو، زما خو به زړه له خفګانه وچوي.
سیده وروره ګرام نه یې، هر څوک چې وي خفه کیږي. زموږ مدافع وکیلانو هدف دا دی چې زموږ د مکلینو سره باید انصاف وشي، خو د قانون پر وړاندې نشه درېدلی.
دا څنګه انصاف وشو وکیل صاحب؟ لس کاله خو لږ وخت نه دی چې زما په ورور قید راغی.
کم وخت نه دی زه پوهیږم، خو د بده مرغه دا قضیه هم کومه وړه قضیه نه ده، د قتل موضوع ده وروره.
وکیل صاحب نرگس تا خو قصدا نه دی وجلی، دا فرق خو باید وشي.
فرق اوسم شوی دی سید وروره، ام دی قتل ته خو هم د نه او لس کالو سزا نه ورکوي. خو لګم
وکیل صاحب که مونږ د لومړۍ محکمې پریکړه ونه منو د بلې محکمې غوښتنه خو کولای شو کنه؟
هو هغه ته استئناف غوښتنه وایي، او زم فکر کوم چې موږ باید استئناف غوښتنه وکړو او هغه ځان ته قانوني مراحل لري.
هر څه چې وي وکیل صاحب بس ته یې لاره راوښیه، زه ورته درېږم.
تا ته به هم لاره در وښیم، خو یوه خبره راته وکړئ، تاسو غواړئ چې په دوهمه محکمه کې د مسافر دعوا زه په مخ بوزم؟
هو وکیل صاحب نرګس، تا د خدای په عزت لري دعوا هم دا ته په مخ وېسه.
سمه ده، بس د استئناف غوښتنې عریضه هم زه باید وکړم، او د لومړۍ محکمې نه وروسته یوازې شل ورځې وخت لرو چې د دوهمې محکمې غوښتنه وکړو.
شل ورځې دا خو ډېر وخت دی، څه وخت یې کارونه شروع کړو؟
وروره زه به یې کارونه له همدې شېبې پیل کړم، ژر به وشي انشاءالله.
چې د حد دلاور خان سره دا دوه کسان څوک وو؟ غاګونه یې راته آشنا وو. داسی معلومیگی چی دا ماغ دو کسان دی.
آگل ماما دا زده بدموش چنگ دا خیرت غم دا مخا کرده دی کاسی کدی چرا خیستی؟
چو کنو غر مراغ لکنه، زه چیر دا پا دوده پسیتلم، لگ دا شلغم شوروا دا زکامیم کنه.
زم دوده تا کور تا روانیم، او دا زکام خو ایت موایا زړه دې بدموشه چې ما باندې هم چې تر هغې ښه کېدم داسې شولې ټیپر وخوړل چې پوښتنه یې مه کوه.
مونږ کره یې مرقه تخ کې اچوي چې دا ژمنۍ ناروغۍ ته ډېره ګټه لري.
بدموشه ګل محمده هلته وګوره کاري چې دکان کې دې ښه سودا روانه ده.
دا دومره ماشومان څه کوي چې په زمري باندې راټول دي؟ خدای دې ته دا کاسه واخلې چې ور منډه کړم.
چیرته منډې وای د مسافر بچا ودرېږه
څه دې کړي؟
اسمنه دې کړي کاکا پیسې ما ورکړې زړې مې
نو جام پرڅو
ګل محمد کاکا یو غني راکړ درې زولې وتښتولې.
ها ته اوس بدماشي کوې؟ ها
خدای دا درور رسېدې
اوس دې بدماشه د دې شراپېدلې خوروا سره د میږي په ګام روان وم. خا اوس به دا د مسافر زوی تر کله د لاسه نیسي او ورته ګورې به؟
خیر دی خدای داد کاکا ورته وایه خوشې میږي.
خدای داد ته اوس راشه د مسافر د زوی دې کار ته وګوره.
کاکا مور وویل ژر بېرته کور ته راشه.
ښه لاړ به شي خو دا د دوکان شان ولې تښتوې؟
او دا خو دې غلا کوله کنه؟
که ما نه وای نیولی همداسې غلا کولې.
قسم ده که ما چې زه غلا کوم ما چې زمري سره ټوکه کوله.
ولې؟
خو زما پلار تاسې بندي کړه ما ته یې ابزور راکړه څو کاله به پلار کور ته نه راځي.
هی زړه دې بدمشه مسافره دواړه کوره دې تباه کړه.
ښه نو اوس دې ماشومانو سره څه ووایې؟ ځه لاړ دې وهه ځه.
او ځه لاړ شه وبیډه ځه ورځه
یزم دانې ظالمان
ځه ژاړه نو مه.
دا خلک دلته
څوک سره دې بدمشه؟
تللی شه خدای دا از مال مخي.
ګل محمده چا ته داسې زیر زیر ګورې؟ خو دلاور خان د خپل باغ نه راووته که نه؟
ته ځان دې خواکه دلاور خان خو زه هم وینم زه هغه نور دوه کسان ښیم.
کوم هغه دوه کسان چې څنګه روان دي؟ هماغه
دا هماغه خلک دي.
کوم خلک دي زړه ته بدمشه؟ زما خو د زړه له ګوګله راوویسته که نه؟
پوه شوم دلاوره دا ستا کارو په خلکو م تا وهلی وم او همدردي م تا راسره کوله.
څه زړه دې بدمشه لاره همدې کسانو درته نیولی وه؟
او خدای دا ته ودرېته
زه خو کله پې خبروم.
ای خلکو ای ای ملنګیه ای سلطان ماما دلته راشه الی
ښه نو وکیل صاحب نرګز اوس تا و موکل دی د لومړۍ محکمې پرېکړه نه منئ دویمې محکمې ته تلل غواړئ؟
هو وکیل صاحب دې سنا غوښتنه ځکه کوم چې دې په دویمې محکمې په پرېکړه له سره غور وشي.
د لومړۍ محکمې په پرېکړه څه اعتراض لرئ؟ خو د قانون سره سمه سزا یې ورکړې ده.
سزا د قانون سره سمه ده خو زما د موکل جرم داسې دی چې باید د قانون د احکامو سره سمه تر ټولو کمه سزا ورکړل شي.
ولې؟
وکیل صاحب یو دا چې د شاهدانو خبرې د دې ګوا دي چې مسافر جګړه نه غوښتله. مقتول د جګړې په نیت له کوره پسې راوتلی و.
ښه چې هغه د جګړې په نیت له کوره راووت نو مسافر حق لري چې وی وژني؟
وکیل صاحب د شاهدانو خبرې د دې تصدیق هم کوي چې مقتول غوښتل د خپل ماشوم زوی چې د مسافر له ماشوم زوی سره جګړه کړې وه غچ واخلي. ان د مسافر په وکلن زوی د څپېړو ګزار کړی او چې کله له مسافر سره لاس او ګریوان شو پښه یې په یوه تیګه کې بنده شوه را وغورځېد او په بله تیګه یې سر ولګېده.
وکیل صاحب خو داسې ووایه چې هغه په خپله ځان وژلی دی دومره دې مرګ اسانه کړه؟
په خپله یې ځان نه دی وژلی خو داسې هم نه ده چې مسافر ته دې دومره سخته سزا ورکړل شي ځکه د دوی ترمنځ کومه مخکنۍ بدي یا کینه موجوده نه وه. وکیل صاحب ستاسو په نظر دا قانع کوونکی دلیل نه دی؟
دا ښه دلایل دي.
او هغه جزا چې او زما موکل مسافر ته لومړۍ محکمې ورکړې دا په دې صورت کې سمه ده چې که تاج محمد یعنی همدا مقتول ژوندی وای او مسافر وژل شوی وای ځکه هغه وخت تاج محمد شخړې عامل و.
ښه دلیل. زموږ د وظیفې یو هدف هم همدا دی چې حقایق رابرسېره کړو.
هو ښه وکیل صاحب یعنې څه نظر نه پکې لرئ؟
نه نه وکیل صاحب نرګس دا ډېر ښه دلایل دي.
وبخښه وکیل صاحب ستاسو وخت مې ونیوه.
هیڅ خبره نه ده په هر کار کې مشوره ډېره ښه وي.
خیر یو سي بل دلیل دا دی چې زما موکل هیڅ جرمي سابقه نه لري ټول خلک ترې خوشاله دي
او چې د خپګانونو او جګړو په ختمولو کې کوشش نه وکړي ستونزې هم نه دي زیږولي.
ښه، خو د دې معنا دا نه ده چې که څوک لومړی ځل جرم کوي نو هغه دې ورته معاف شي، مرسته ورسره کولی شي.
نه وکیل صاحب، د معافی دوخې زم نه وایم، خو تعزیرندې دومره سخته جزا نه ورکول کیږي.
او باید داسې ونه شي چې چاته له جرمه اوچته سزا ورکړل شي.
زما ماکل د تاج محمد په مرګ د یو دوست پایس ډېر دردېدلی دی.
وکیل صاحب نرګس، ته له زړه نه څه خبره شوې؟
وکیل صاحب، له همکارۍ نه دې مننه، بس غواړم چې بې جرمه او له جرمه زیاته سزا باید چاته ورنکړل شي.
هو، خو همدا زموږ وکیلانو او د محکمې دنده ده چې نه چاته له خپله جرمه کمه او نه زیاته سزا ورکړل شي او نه هم ګناهکار بې ګناه وګڼل شي.
ګل ماما د زویا ولکه پسې ګه څنګه پروت یې؟ لاسونه دې ومینځې او مړې ډوډۍ وخوره.
مورې، ډوډۍ مې زړه نه کېږي.
خیر دی ګل ماما د زویا، یوه مړې وخوره ښه به شي. وریندارې دې ښه تریخ درته پوخ کړي. چیک شه زویا، بلا دې واخلم پتې.
هغه چې وایي د بل په غم کې ځان ته خوشحالي لټول، هغه زموږ سره هم شوي.
ولې زویا، کوم ظالم زموږ په غم خوشحاله و؟ چا څه درته ویلي دي؟
مورې، دلاور خان سخت شیطان سړی وخته، ما خو دا نه پېژنده.
ولې داسې وایې زویا؟ هغوی څومره مرسته درسره وکړه، د چا ښېګڼه مه هېروه.
ما هم همداسې ګڼن مورې، خو نن پوه شوم چې هغه ولې ما سره ولاړو.
ښه، ولې په څه پوه شوې؟
مورې، دلاور او نیم زما له غمه نه وه، هغوی یوازې اوبه خړول غوښتل او همداسې یې وکړه.
ولې هغه نیم چې کاغذ یې غلط لیکلی و هغه څه تاوان کړی محکمه کې که څنګه؟
نه، هغه وختو مې شک پې وکړه، خو نن مې دلاور خان د هغه دوه کسانو سره ولیده چې ما ته یې لاره نیولې وه. مورې،
وی مخ دې تور شي، دا د دلاور کسانو ته وهلی وې؟
هو.
نو ولې؟
دې کار ته بیا ګوره، چې یو ورور یې ما سره روان شو او بل یې لاره راته نیولې وه.
ګل ماما د زویه، زه پوه شوم، دلاور د سعید سره خپله دښمني هم په تا پوره کوله.
هو، ښه سم، او ما بدبخته ته ګوره مورې، چې څومره مې د ښه سړي باور پې کړی و.
زویه، کمزوري زموږ هم ده، دا دلاور خان خو ټول کلی پېژني چې نیک صالح سړی نه دی او نه هم د چا سره د خدای لپاره مرسته کوي.
د هغه ناروا عمل هم ده راته ویلي و چې مسافر نه به لور په بدو کې وغواړو. خو خیر دلاور خانه، سیدی نه پرېږدم، صبر لږ مې د اوږې سپکې شي.
ښه زویه، بیا هغه دوه کسان څنګه شول؟
مورې، ټول کلی پې راټول شو، هغه خلک یې ښه ووهل.
وی زویه، بله بدي راته جوړه نه شي.
نه مورې، هغوی وتښتېدل او دلاور خان هم رټ پټ منکر شو چې دا خلک زه بیخي نه پېژنم او نه ما کره راغلي.
بیبي، ډوډۍ تیاره ده.
ښه زویه، راشه لاسونه ته اوبه واچوه.
درنو اوریدونکو، په ډرامه کې اورو چې سعید غواړي د ورور قضیه زر بشپړه شي. خدای په دې نه پوهیږي چې د محکمو هر پړاو خپل قانوني وخت لري. که تاسو هم د محکمو د پړاوونو د قانوني وختونو او یا ځنډ په اړه کومه خاطره لرئ، موږ سره شریکه کړئ. همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 1 9 0 1 8 0 1 8.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوڑون کے مسودہ نیازے.
د نیمه نړۍ قدرمن اوریدونکو سلام. مدني ټولنو په تیرو څو کلونو کې ښځو ته څومره کار کړی دی؟ آیا د دې ټولنو فعالیت د دې باعث شوی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم شي؟ په دې خپرونه کې چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم په همدې موضوع غږیږو، خو په سر کې له وږمې رشیدي د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو.
افغان میرمنو شبکه په هیواد کې په ښځو باندې جنسي تیریو او له ماشومانو سره زور زیاتی ته اندېښمنه ده. د دې شبکې مسؤلین انتقاد کوي چې حکومت د دې کړنو له عاملینو سره جدي چلند نه کوي. د افغان میرمنو شبکه له حکومت غواړي چې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د زور زیاتی ختمولو ته عملي پروګرامونه ترتیب کړي. دوی اندېښنه وکړه چې په هیواد کې پر ښځو جنسي تیری او له ماشومانو سره د زور زیاتی پیښې له پخوا څخه زیاتې شوې، خو د عاملینو پر وړاندې یې جدي عمل نه دی شوی. د دې شبکې غړو له جمهور رئیس څخه په یو سرخلاص لیک کې وغوښتل چې د ښځو او ماشومانو د حقونو خوندیتوب ته دی یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپیدا شوې چې راپورونه وایي په وروستیو کلونو کې د هیواد په ځینو ولایتونو کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې زور زیاتی او پر دوی د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي. د ملي وحدت په حکومت کې میرمنو ته د دریو څوکیو ځانګړي کول د مدني ټولنو له عکس العمل سره مخ شوي. د ملي وحدت حکومت د کابینې له اعلان مخکې ویلي و چې په کابینه کې به ښځو ته څلور څوکۍ ورکوي. د مشارکت او عدالت د ټولنې مشرې زهرا سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د ملي وحدت په حکومت کې د ښځو په کمی ونډې غلي پاتې نه شي. ویل کېږي چې په ملي شورا کې د ښځو لپاره 25% څوکۍ ځانګړي شوي دي، خو د مدني ټولنو فعالین وایي چې د پخوا په پرتله باید په نوې کابینه کې ښځو ته ډېره ونډه ورکړي.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې په تیرو دیارلسو کلونو کې د ښځو په نوم ګڼې ټولنې او سازمانونه جوړ شوي دي چې ښځو ته په مختلفو برخو کې کار کوي. پوښتنه دا ده چې واقعا دا ټولنې په دې توانېدلې دي چې ښځو ته اغېزمن کارونه وکړي؟ زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی له پخوا نه دود دی، او له بده مرغه د وروستیو کلونو ارقام ښیي چې د پخوا په پرتله زیات شوی هم دی. په تیرو څو کلونو کې سره له دې چې موږ د ښځو په ژوند کې د مثبتو بدلونونو شاهد دانیو، خو ډېر تاوتریخوالی هم پر وړاندې شوي دي، لکه زده کړو ته نه پرېښودل، صحي ستونزې، د کورنۍ او ټولنې لخوا تاوتریخوالی، او کله کله خلا د بدن د غړو پرې کول هم ورسره وو. یعنی اوس هم د ښځو پر وړاندې د ځینو ناوړه پیښو شاهدان یو، او په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې دا ډول پیښې ډېرې زیاتې دي. ډېری خلک د دولت تر څنګ په مدني ټولنو او د افغانستان د بشري حقونو په کمیسیون انتقاد کوي او وایي لکه څنګه چې لازمه وه هغسې کار یې نه دی کړی. یوازې مرکز او لویو ښارونو ته توجه شوې ده. د کابل اوسیدونکي شبنم وایي چې مدني ټولنو یوازې د ښځو په نوم پروژې واخیستې، او که د دوی لپاره یې لږ کار هم کړی وای اوس به یې په ژوند کې ډېر بدلون راغلی و.
دا مدني ټولنه خو بشته چې دا یوازې په نوم دی، ته نن هیڅ داسې مثبت کار ما نه درلیدلی. تل دوی پروژې اخلي او خپل جیبونه ډکوي. ته دوی واقعا دونه پروژې چې دوی اخیستلي دي او دونه بودیجه چې فقط د ښځو په نوم باندې مصرف کړي، که ته وایم چې 60% کار کړی نو ډېر پرمختګ به شوی و. له دې هر څه نه ښکاري، یعنې دا واضح خبره ده چې دوی هیڅ کار نه دی کړی. ټول فساد دی، ټول هر څه په خپل جیب ډکولو دپاره پروژې اخلي، خپل جیب کې اچوي، او تر ننه هیڅ کلم یعنې د ښځو دپاره هیڅ کوم مثبت کار نه دی کړی چې په هغې باندې ښځې وویاړي.
افغانستان د بشری حقوقو د ساحوي دفتر مشر شمس الله احمد زای وای دوی د کابل ترڅنګ په ولایتو کې هم څنګه لري. د ښځو په برخه کې ځینې کارونه شوي، او هغو ښځو ته چې سواد نه لري د هغو د حقوقو په برخه کې پوهاوی ورکړل شوی دی.
اموسی پروګرامونه نه ټول په کابل دی، په کابل کې البته په کومه فشاري زیاتره په خوري پروان باندې، په پروان کې شو، په پنځشیرو کې، په کاپیسا کې، په مایورن وردګ کې. موږ کابل په دغه سوال شو ول سوالو کې مثالونه لرو چې موږ غونډې کړي دي د خود د موضوع په اړه باندې. هغه خزینه چې هغوی د تحصیل سطح کمه ده، هغه راټولو په کلي کې د اداري واجبونو په مرسته باندې هغو سره خپل بشري موضوعات مخ ته وړي. دغه اوس تقریبا د ورځې حتی اقل دېرش څلوېښت ښځې چې دوی ستونزې لري، دوی د موږ صف ته د کابل سیمه ییز دفتر ته مراجعه کوي. دغه منشا اخلي د دې نه چې دوی ته دا ذهنیت ورکړل شوی ده چې په ټولنه کې ښځینه هم لکه د نارینه وو په شان ته حقوق او حقوق لري. که چیرې د دوی حقوق ته پښو لاندې کېږي، دوی هم باید د نارینه وو په شان ته یو دولتي اغازي سلام مرجع ته دوی باید مراجعه وکړي، عریضه وکړي، تر څو د دوی اعاده ادا شي.
ښاغلی احمدزی زیاتوي د ښځو پر وړاندې اوس هم ځینې ستونزې شته. خدای وایي که دولت خپلې دندې سمې پر مخ یوسي او قانون په ټولو تطبیق کړي، هر څه به سم شي.
ټولو اداري واحدونو کې د افغانستان د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شتون لري، دا دوامداره یو نقشه ده. ښځو په مانو باندې سره له دې چې بدني ټولنې، سره له دې چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کال 1911 کال نه راپدې خو په مختلفو څانګو کې ډېرې مثبتې کړنې لري، یعنې دې کې شک نشته. ولې دا ستونزې هغه وخت له منځه ځي چې دولت خپل هغه اساسي دندې چې د قانون د غوښتنې سره سم دي هغه باید موږ هغه وخت وایو چې دغه اوسنۍ ستونزې چې د ښځو په وړاندې لرو، د ماشومانو په وړاندې لرو، دا مطلق کم کړو، له منځه یوسو چې مشخص عوامل د قانون ښه شان ته تطبیق شي. دولت هغه د مافیا سیستم په دولت له منځه لاړ شي، هر چا چې سرغړونه وکړه هغه باید د قانون له خوانه باید د عدلي تعقیب لاندې ونیول شي، په تعلیماتي څانګې کې باید ډېر دقت وشي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي پلوشه وایي مدني ټولنې کار کم او خبرې زیاتې کوي. دوی داسې کوم کار نه دی کړی چې ښځو ته مفید واقع شوی وي. صرف د ستونزو برملا کول کافي نه دي.
فکر کوم چې خبرې زیاتې دي، کار کم. رښتیا وایي حتی داسې هم شوی دي چې موږ هیڅ کار لیدلی نه دی، یعنی صرف دوی دوام په سلا باندې داد وهي او فریاد وهي، داسې تر اوسه کومې کړنې نه دي کړې چې مثلا ښځو لپاره هغه مفید واقع شوی. مثلا تر اوسه موږ داسې کومه ښځه نه لیدلې چې ویلي وي چې زه د دغه ټولنې له خوا نه حمایت شوی یم او دغه ستونزه مې درلودله او اوس حل شوې ده. صرف د ستونزو برملا کول یا مثلا د ښځو جذبول د ځان طرف ته یا تعداد ښځو دغه کارونه موږ د رسنۍ له لارې وینو، مګر دا چې په عمل کې بیرته د هغې په مقابل کې دوی کوم عمل کړی وي چې مثلا ستونزه یې د منځه وړې وي، داسې کومه کړنه موږ د دوی نه لیدلې تر اوسه.
اغلی پلوشه زیاتوي مدني ټولنو ته چې خزي ورشي د کورنۍ ستونزې لا پسې ډیریږي.
دوام خوې چې لا خزي دوام پسلا باندې د لارې استلې دي. ځینې هغه خزي چې په کورونو کې سمه گزاره کول او سینې کوي، صرف د دوی ټولنه یو دا کار کوي چې بس دا چې د کورنۍ وشخړې کمې کړې دي. حتی ځینې عوام وایي چې زیاتې کړې هم دي، یعنی په ډیره وړه کوچنۍ مسله باندې خزه په کور کې گزاره نه کوي او وایي چې ځای مشته دی، بیا بلار جامع مدني به موږ ته مثلا ځای راکړي، موږ مالته اوسېږو، زموږ فریاد باوری یا مسل دا مشکل به حل شي.
د کابل پوهنتون محصله مریم هم په دې نظر ده چې مدني ټولنې د دې په ځای چې ښځو ته کار وکړي، په ډیری مواردو کې میرمنې طلاق ته هم تشویقوي.
زما په اند د دې اړ لسکاله کې د اساسي کار دی نه دی کړی. اسلام نه دی راغ اندازې پوری چې ښځو سره خپل منځ کې سره کوي شي، په تفاهم رسیږي، خپل منځ کې کمپرمایز کوي شي، خو نو بشر د کوي چې راستن دي طلاق دی. ځینې موارد کې زه خپل شاهد یم، سپېڅلې مې اورېدلې دي چې ښځې ورغلې دي دوی ته د خپل مشکل
خو ښاغلی احمد زی دا خبره ردوي او وایي چې هغه ښځینه چې دوی ته مراجعه کوي، دوی په لومړي سر کې له میړه او کورنۍ سره تماس نیسي، د دوی ترمنځ منځګړیتوب کوي او داسې ډېرې قضیې شته چې دوی کومک ورسره کړی.
هغه شخصا د ایمون په ادارې کې هغه ښځینه چې دوی تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي، دلته ایمون پروسیجر د کار دا دی چې په اوله قدمې کې موږ د ده هغه میړه سره په تماس کې وو، د ده کورنۍ سره په تماس کې وو. موږ غواړو چې د کمیسیون په منځګړیتوب باندې هغه موجود ستونزه دغه کورنۍ حل شي او زمینه د دې مسایلو شي چې دا بېرته خپل کور ته لاړ شي او نورمال خپل ژوند ته دوام ورکړي. طلاق په ټولنه کې ستونزې زیاتوي، نه تنها چې ستونزې نه کموي بلکې ستونزې زیاتوي. او موږ دغه موارد کې په اوله قدمه کې کوشش کوو چې د مزګړي لامله هغه تاوتریخوالی چې د کورنۍ په سطح منځ ته راغلي هغه باید له منځه یوسو. عیني مثالونه درته لرم چې په کورنۍ کې هغه تاوتریخوالی چې واکمني درلوده هغه له منځه لاړه، بلکې اوس یو ډېره ارامه او خوشحاله فضا په هغه کې واکمن دی او دوی اوس ګډ ژوند لري. داسې
د کابل اوسیدونکو ارزو بیا وایي مدني ټولنو تر خپل وسه ښځو ته کار کړی دی، خو په ځینو مواردو کې نیمګړتیاوې هم لرلې. دا وایي دا طبیعي خبره ده، ځکه چې زموږ په هیواد کې جګړې وي، دا ستونزې دومره ژر نه حلېږي.
مدني ټولنې دا چې د ښځو په باره کې څومره مثبت کارونه کړي دي تر دې دمه پورې موافقه وي، ځکه په تیرو 14 کلونو کې ښځو چې کومه ستونزې لرلې، خو همدا مدني ټولنې وي چې د ښځو غږ ورساو تر نورو خلکو پورې، تر میډیا پورې، تر نړیوالو پورې، او دا ستونزې تر یو بریده پورې حل شوې دي او لا هم حلېږي. ستونزې هم زموږ په هیواد کې جنگ جګړې لا تر اوسه پورې روانه دي. دا خبره هم سمه نه ده چې باید ټول ستونزې په یو وار سره حل شي، او دا غلطه ده چې مدني ټولنه سنې دي کړي. هغوی تر خپل وسه پورې، تر یوې اندازې پورې، حتی تر ډېره بریده پورې ډېر څه کړي دي.
ډیری خلک وایي چې مدني ټولنې د ښځو له موضوعاتو سره پروژوي برخورد کوي او خپله ښځو ته یې هیڅ ګټه نه ده رسېدلې. مدني فعاله نجله ایوبی وایي له بده مرغه د ښځو په تړاو له ډیرو موضوعاتو سره پروژوي برخورد شوی دی.
بیشتر با این موضوعات پروژوي برخورد میشه.
په ډیرو مواردو کې د ښځو له موضوعاتو سره پروژوي چلند شوی دی. اکثره هغه ټولنې چې د ښځو لپاره کار کوي لومړی باید قضیه تشخیص او بیا یې تعقیب کړي، خو متاسفانه موږ د فرهنګ نه لرو. کله چې یو موضوع تودوي ورپسې ګرځو او چې یوه اونۍ پرې تېره شي بیا یې څوک په کیسه کې نه وي، او دا ځکه چې موږ د څارنې او ارزونې یو منظم سیستم نه لرو.
ځکه ما یک میکانیزم پیگیری و یا یک میکانیزم ارزیابي را نداریم که کدام کارا را ما در کجا ترک کردیم که ما بتونیم پس از اونجا آغازش بکنیم.
اغلی نجلا زیاتوی د خځو لنوم نه ناوړه استفاده کیږي، او کله چې خځې کوم ستونزه ولري نو ډیر اکسل عمل هغه خلک خي چې له خځو سره ډیر مخالفت لري
که برخورد تجارتی بازنه میشه. اما ما بیشتر میخوایم ادعا بکنیم که
د خځو مسایل سره نه یوازې دا چې تجارتی چلند کیږي، بلکې په ډیر مواردو کې د خځو مسایل نه ناوړه سیاسي ګټه هم پورته کیږي. کله چې د ښځو په اړه کوم ستونزه راولړیږي نو ډیر عکس العملونه دی خلکو له خوا ښودل کیږي چې په لومړي سر کې له ښځو سره په مخالفت کې واقع دي. نو دا زموږ دنده ده چې په دې برخه کې باید ډیر کار وکړو تر څو د خلکو ذهنونه تغییر وکړي.
کار به سر مؤثر انجام بدیم.
درنو اوریدونکو، نیمه نړۍ هم دومره وا، تر بیا مو په لوی الله سپارم.